سلام نو وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې د یوه کس د اعدامېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام اغندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونه همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد ښودلی په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یولس مجرمینو چې زنا، لواطت او نامشروع اړیکو په جرم پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبه په چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دېرش نه تر نه دېرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هېواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بې پیلوټ الوتکو څخه یویشتې ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوي وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بې پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله اډشان شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسینګ څارنوالې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څلوېښت ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اتنه ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تېرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اجانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ کې تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسله والو بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې د یو کس اعدام او لوخ برګونونه راپرولي.
در هغه ځای چې موږ راغلي چې طالب جنایت سره کومې کوپو کړي یو په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو دوی تاسو ځان اور کول کې
ننګرهار کې تصویري رسنۍ سره پر مرکه بندیز.
روسیه کې چې په ننګرهار کې پر رسنۍ وو د انزورو تصویر اخیستلو بندیز لګېدلې واکان چې دا ډېر زیات د خوښنې زیاته.
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو زموږ د پاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا ور اخلو.
خبرونه کې درته نور افرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس اعدام او کورنیو نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا ورستای اعدام د طالبانو د سرغړونو یو روښانه او ژوره بیلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلانې وکه کوي وایي چې د دوی حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړپ راپور کې
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د اعدام روسي اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیا له هی دربار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړی کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
در هغه ځای چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي خوب پوښل کېږي. په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې او هر ځای کې یې ویډیو د ثبوت سره خپرېږي. خلک یې ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دوی دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو اتلیر ویش ساتا لتا سو سردا
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلمې کې د طالبانو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. نور حال د دې سپوږمې پر راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبريالانو کار ستونزمنوي بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبريالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسؤولو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګېدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامدار شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به یې هم پلي کړي.
د افغانستان رنگین کمان سازمان د کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو شکنجه او باندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته خبر کړ د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهییز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو لس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهییز جنسي تیری او په عام محضر کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په عام محضر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي و چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې کوین راشي ما کتل کی نوم دې سره کوم ځای راغلی ستا خبرې ولې د جنو کې امله پشان دي په ولې سسوي لارکه نشته ولې ستا ګینه ولې نشته ده نو دې باندې ډیر مونږ ته دې چو کې خصوصا زورو کې به پاشان چې کوم الکان دي په زور مې ولي ما سره جنسي اړیکه په زور نیسي ولې چې زه ډاکټر چاپی ز انسان نه يم زم انسان يم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل.
خب ما تجربه تایید شدن از طرف طالبان که به گفته آن
زه د طالبانو له خوا د ګواخل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې کما د هغوی پټکو کوي ځکانو سره وویني ما به ځان سره یوسي او امکان لري چې هر بلا په ما راولي. زه ډیر ډارېدلی وم او اوس نشم کولای په آرام زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان د راپور په دوام کې د هم ویل شوی چې په افغانستان کې یو شمېر دغه جنسیت بدلې کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنگین کمان سازمان او یو شمېر دغه جنسیت بدلې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټي کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
یو شمېر افغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحي ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستاني چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دوه ساعته نو بعد نوبت راغی چې ورقې مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زما نه یې منله بالاخره خو زړېده یم نه سوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ پنځلس زره روپۍ کالداري رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ما ته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي دپاره تا سره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي دپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره هغه کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړله. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لمری دلیلی ده امکاناتو نشتوالی و پتیر و رفتونونو که هغا ماشین چه ده ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی ده و چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن ده و ساده ناروغی لپاره هم یو کتور دوا ورکوی. چه ده بدن یو غره خکوی خونورو دیرو برخو تا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام وړ نتیجې ته ورسیږي ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. گروسی دی ایران دی اٹومی پروگرام لمشر محمد اسلامی سره تر کتنې وروسته نن پنځشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د پویګی چې د پام وړ زینو پایلو تر لاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کول شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافال گروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دې هواد بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هواد د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیز زونه یو څه نارم کړل. عراق چې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې له ښاغلي گروسی سره خبرې مهمې او زغرد وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلي عراق چې د تهران پخوانی ادعا تکرار کړه چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. په 2013 میلادي کال کې چې د ټرمپ د پخوانی ادارې په مهال واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول، ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیا یوه خطرناکه ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کیږي او که پر وخت درملنې ونه شي په ژوره سینه بغل بدلي چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناکه ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساه اخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب وسینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات تشرفت شوی سیلاس په خیاچل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دیلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کې حل تان چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر اچا پیر چې ویلی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر څه فکر د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنه مالستنی پکې مو وره خو ډیر په کوشش وکړه تداوی لاندې و ورزي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشت نه ده نه دې راغلی دا مسلو چې سابه بنده بنده کیده اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل شو باندې کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او غلط د سدا ګرمي کم زیاتیږي او د ژمي کم زیاتیږي د زنې مورګانی خپلارې سکل ډاکټر ته زیر نه رسي دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی هم د خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافی سیستم ضعیفه وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کېږي، شدید کېږي، اختلاطات یې هم اضافه کېږي او مرګ و میر یې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي، که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي، یعنی شنډې او خولې توریږي، او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم بې حاله کېږي، ګنس کېږي. څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولې په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانۍ ښځې، د فلانۍ مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کېږي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بې درناوي نښه ګڼل کېږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس راده زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک بهنه ورېښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com